وخت مازیګر 5 بجې د مشال رادیو وروستۍ خبري غړې کې زه نجیب عامر مو د خپلو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم ستاسو د نیکمرغي ورځې په هیله. په دې خبري غړې کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه درته لرو. دا رپورټونه له خبرونو وروسته اورېدای شي. زما همکار بشیر ګواخ په سټوډیو کې را سره دی، مایک هغه ته سپارم. تاسو ته به د دې مهال تازه خبرونه وړاندې کړي.
نمړه د خبرونو سرټکی. پاکستانی چارواکي وایي هند ته د افغان مالونو د وړلو لپاره د واګا بارډر د خلاصولو فیصله کړې ده. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلې دي چې دا کال ښایي تر نورو کلونو ډېر سیلابونه راشي. د افغانستان په سمنګان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته ختمه شوې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت وایي هند ته د افغانستان مالونو د وړلو لپاره د واګې لار پرانیزي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایاندي عائشه فاروقي د جولای په 13 مشال ریډي ته وویل چې دا لار به د جولای له 15 څخه له افغانستان هند ته مالونه وړل کېدای شي، خو له هند افغانستان ته د مالونو د وړلو لپاره به لا هم بندوي. د مهال افغان مالونه د الوتکو له لارې هند ته وړل کیږي. د جون له میاشتې راهیسې پاکستان د افغانستان سره د تجارت لپاره د تورخم، غلام خان، انګور اډې او خړ لاڅو د لارو د پرانیستو اعلان کړی و. نن پښتون سټوډنټس فیډریشن د پاکستان په 15 ضلعو کې د تعلیمي ادارو د پرانیستلو، د آنلاین زده کړو د سمې اداره کولو او د فیسونو معافولو لپاره مظاهره کړې دي. د جولای په 13 په پیښور کې شوې مظاهره کې ګډونوالو زده کوونکو له حکومت وغوښتل چې د پوهنتونونو فیسونه دې ورته معاف کړي. د دې فیډریشن مشر حق نواز خټک نن مشال ریډي ته وویل چې د کورونا وایرس له وجې د ډیرو خلکو کاروبارونه او ژوند خراب شوی دی، نو ځکه باید فیسونه د پخوا په شان ډیر نه وي. د پاکستان د تعلیم وزیر شوکت محمود تیر هفته په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سپتمبر له 15 به په تعلیمي ادارو پرانستل شروع کړي او د زده کوونکو د نورو ستونزو د حل لپاره به په صوبایي کچه ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداره وایي دا ځل د نورو کلونو په نسبت د ډیرو بارانونو او سیلابونو ویره لري او د خلکو د خوندیتوب لپاره یې ځینې ګامونه اخیستي دي. د دې ادارې د بیړنیو حالاتو څانګې پر مشر پرویز خان د جولای په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د خبر پښتونخوا د 12 پخوانیو حساسو ضلعو لیست یې 10 نورې ور اضافه کړي. د هغه په خبره په دې ضلعو کې احتیاطي تدابیر ډېر کړي دي او که ضرورت و نو له ځینو ځایونو به خلک نورو ځایونو ته کډه کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 15,268 شوی دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځانګړي رسمي ویبپاڼې لیکلي چې نن د جولای تر 13 پورې په ټول ملک کې 2,05,625 تنه کورونا وایرس نیولي دي. د ویبپاڼې لیکلي چې په ټول ملک کې تر اوسه له کورونا وایرس څخه نږدې 1,02,000 کسان روغ شوي هم دي. افغان چارواکي وایي په سمنګان ولایت کې د طالبانو نننی برید پای ته رسېدلی دی. د والي له دفتره رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې په دې اړه ډېر تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو د ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خلیل مصدق نن مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 60 کسان د دوی روغتون ته ورغلل شوي چې د ډېرو حالت بد نه دی. د هغه په وینا په زخمیانو کې 10 تنه نظامیان دي. تر دې مخکې د سمنګان ولایت د والي بیان صدیق عزیزي مشال ریډیو ته ویلي وو چې د استخباراتي ادارې NDS په یو ځایي دفتر موټر بم برید وروسته د امنیتي ځواکونو وسلوالو نښته پیل شوې. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې وویل چې د دې حملې ذمواري مني. چین د امریکې لخوا پر چینی چارواکو د ویزې د بندیزونو او اساسو د کنګل کولو په غبرګون کې پر یوې امریکایي ادارې درې ریپبلیکن سیاستوالو او یو سفیر ورته بندیزونه لګولې دي. د چین بهرنیو چارو وزارت د جولای په 13 وویل چې امریکایي په داخلي چارو کې مداخله کړې، نو ځکه یې د چین لپاره د امریکې د کانګرس په کمیشن د امریکې د بهرنیو چارو د مذهبي ازادۍ لپاره ځانګړی استازي سیم براون بیک، د ریپبلیکن ګوند سینیټرانو مارکو روبیو، ټیډ کروز او کریس سمیت بندیزونه لګولې دي. امریکه د جولای په 9 ځینو لړپړو چینی چارواکو ته د ویزې او اساسو کنګلولو بندیزونه ولګول. د دې بندیزونو وجه په چین کې د یوغور مسلمانانو په وړاندې د چین مبینه متعصبه چلند او په هانګ کانګ کې د حقونو تروړل خولل شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
بشیر غواخو چې تاسو ته د دې مهال خبر نو وړاندې کول او ریدونکو په دې خبرونه کې بیلابیل ریپورتونه درته لرو. د سر ریپورت مو د افغانستان او د هند ترمنځ واګا پلار د تجارت په اړه ده. پاکستان وایي د جولای له 15 نیټې څخه هند ته د افغانستان د مالونو د وړلو لپاره د واګې پوله پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق خان په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ له موافقې سره سم کړی دی. صادق خان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې پاکستان وار له مخه له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره ټولې لارې بیا پرانیستې دي. پامیر ساحل تفصیل دراوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د افغان حکومت په غوښتنه هند ته د افغانستان د مالونو د برآمد په موخه د واګې لار بیا پرانیزي. بیان وایي پاکستان د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر عملي کوي چې تر هغې وروسته د جولای له 15 څخه به د واګې لار د افغانستان مال وړونکو ګاډو پر مخ پرانیستي وي. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق د جولای پر 14 پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې دا اقدام د ترانزیت سوداګرۍ اسانتیاو پیدا کولو په مخه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې کار سره له افغانستان سره د ترانزیت سوداګرۍ موافقه ژمنې عملي کړي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې له اسلام آباد غوښتنه کوله چې د واګې لار دې ورته پرانیزي. له لاهور سره نږدې د واګې پوله د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو لنډه لار بلل کېږي. محمد صادق په بیان کې ویلي چې وار له مخې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره ټولې لارې پرانیستې دي. نوموړي د جولای پر 12 په یو بیان کې د کورمې د خرلڅۍ لار د بیا پرانیستو خبر ورکړ. د پاکستان او افغانستان سوداګرو له 13 راهیسې د ټولو لارو د بیا پرانیستو غوښتنه کوله. د پاکستان حکومت چې د مارچ په نیمایي کې د کورونا وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ټولبند اعلان کړ، نو له افغانستان سره د مالونو او تګ راتګ لپاره لارې هم وتړلې. ورسته حکومت په می کې د تورخم لار پرانیسته خو نورې لارې تړلې وي. په جون کې د پاکستان حکومت د سوداګرۍ او خلکو تګ راتګ لپاره د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ د غلام خان لار بیا پرانیسته او د جولای پر 11 محمد صادق د جنوبي وزیرستان د انګور اډې لار پرانیستو اعلان وکړ. د پاکستان او افغانستان سوداګرو له 2015 زیږیز کال راهیسې پر تورخم، چمن او نورو لارو د یو لړ محدودیتونو له وجې د دواړو خواوو ترمنځ د تجارت د کمیدو شکایتونه کول. اسلام آباد د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت سوداګرۍ د لارو بیا پرانیستو اقدام پر داسې مهال کړی چې افغان حکومت او طالبان د سولې د مستقیمو خبرو پیلولو په موخه د یو بل ګڼ بندیان خوشي کړی دي. د فبروري پر 9 امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم ټاکل شوی چې افغان حکومت او طالبان د روغې جوړې مذاکرات وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جون پر 6 محمد صادق د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکه. تر دې یو میاشت وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جولای پر 6 محمد عمر داوودزی د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وګماره. دا ګمارنې پر داسې مهال شوې دي چې له 13 کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو تعلقات ساړول.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروقی وایي د افغانستان د حکومت په غوښتنه یې پریکړه کړې ده چې د واګا پوله به د افغان ترانزیټي مالونو د وړلو لپاره پرانیزي. هغه وایي پاکستان د دې پالیسۍ له مخې هم دا کار کوي چې افغانستان له اقتصادي پلوه د استحکام لوري ته لاړ شي. پاکستان د جولای له 15 دا ګام عملي کوي. مجید بابر د عائشه فاروقی سره خبرې کړې دي.
جی بالکل، یہ افغانستان موسی طرف سے
بالکل داد افغان حکومت لخوا موتا درخواست شوی وو. هغوی را نغوختی وو چې د واګا بارډر لارې ته د هغوی برآمداتو ته اجازه ورکړو. نو څنګه چې د پاکستان همیشه دا کوشش دی چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکو ته وده ورکول پکار دي، نو که تاسو پام کړی وي په دې 13 ورځو کې پاکستان له افغانستان سره 15 سرحدي لارې پرانیستلې او د پاکستان له لارې نورو ملکونو ته د افغانستان د ترانزیت تجارت د دې سلسلې یوه کړی ده.
دا ټرکونه چې سامانونه د کابل بار کی، نو دا به تر هند رسیږي او کنا په منځ کې په پولو به دا ټرکونه بدلیږي یا د دې ډرایوران به بدلیږي یا سامانونه به ښکته کوي نورو ټرکونو ته به حواله کوي؟ په دې اړه څه تفصیلات؟
ما ته به د دې تفصیلات لټول وي، خو تر کومه حده چې ما ته معلومات شته هغه دا دي چې ټرکونه له افغانستان راځي او بیا په واګا پوله ودرېږي. دوی له دغه ځایه پر پوله نه تیریږي. نو ما ته به بیا هم د دې کره تفصیلات کتل وي، ځکه چې دا فیصله اوس تازه تازه شوې ده او د دې د انتظام نور تفصیلات لګیا دي تیاری کی. نو چې کله دا وشي بیا به
آیا تاسو دې لپاره په ویزو کې اسانتیاوي ورکوي یا د ویزو یو نوی نظام راولي؟ دې باره کې څه تفصیلات دي؟
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ویزو یو طریقې کار له وړاندې موجود دی او دا ټولې خبرې به د هغې په رڼا کې کیږي. نو په هغې هیڅ بدلون نه دی شوی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عائشه فاروق و چې ویلي هیواد نه یوازې د ګاونډي هیواد افغانستان سره خپل 15 تجارتي لارې پرانیستې بلکې د واګا په پوله هم د افغان مالونو هند ته د وړلو اجازه ورکړې ده او د کار به د 15 د جولای نه عملي کیږي. له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio د پېښور په شمول د هیواد په 15 ضلعو کې د ګل په ورځ پښتون سټوډنټ فیډریشن په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د بېلابېلو ستونزو او غوښتنو په سر احتجاجي لاریونونه ترسره کړل. د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال دوی د آنلاین کلاسونو مخالفت وکړو او تر 15 اگست پورې د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه. په پېښور کې د لوړو زده کړو د محکمې چارواکي وایي د تعلیمي ادارو د بیا پرانیستو فیصله به د کورونا د مخنیوي مرکزی کمانډ او کنټرول مرکز کوي. هغوی وایي په دې لړ کې په اسلام آباد کې تیرونی په یوه غونډه کې د سپتمبر په میاشت کې په مرحله واره توګه د پوهنتونونو د بیا پرانیستلو سپارښتنه هم شوې ده. نور تفصیل له پېښور د غلام غوث په رپورټ کې.
د پېښور د احتجاجي لاریون پر مهال د زده کوونکو د یاد سازمان مشر حقنواز خان خټک مشال ریډیو ته وویل
د پختون سټوډنټ فیډریشن په ټول ملک کې تقریبا 15 ضلعو کې احتجاج کیږي. بازارونه کولاو دي، منډې کولاو دي، هر څه کولاو دي، دفترونه کولاو دي، صرف تعلیمي ادارې بندې ساتلې شوې دي. زموږ مطالبه ده چې د ایسوپیز لاندې څنګه څه کولاو شوې تعلیمي ادارې دې کولاو شي. دویمه مسله دا ده چې کرونا د وجې د بلا خلکو معاشي تور ډېر زیات متاثر شوي دي او دلته کې د سټوډنټانو نه په زرګاو په لکاو کې پیسونه غواړي. هغه حکومت دې د هغې دپاره د تعلیمي ادارو دپاره د ګرانټ اعلان وکړي او د سټوډنټانو نه دغه پیسونه نه غواړي. دا دې ورته معاف کړي. د یو سیمسټر یا چې کوم خلک په انول سیستم باندې سبق وي نو هغې ته د یو کال فیس معاف کړي.
د پښتون زده کوونکو د سازمان صوبایي مشر جمشید وزیر وایي دوی د آنلاین کلاسونو په دې وجه په حق کې نه دي چې په قبایلي ضلعو او ځینې نورو سیمو کې انټرنیټ کار نه کوي او ټول زده کوونکي تیز انټرنیټ ته لاسرسی نه لري.
دا مطالبه ده چې آنلاین کلاسز موږ مخالفت کوو. نوې مرچوي اضلاع کې یا مطلب جنوبي اضلاع کې بلوچستان کې الته نیټورک سکی چې د موبایل سرویسز هم نشته. نو هغه سټوډنټان چې کم دي اده کلاسونو نه محروم پاتې شي، اده آنلاین اگزامونو نه محروم پاتې شي. چې آنلاین کلاسونه خو دوی سټارټ کړل خو د دې لپاره نه دوی سروې کړې ده، نه دوی د دې لپاره دوی د استادانو د طالب علمانو سره پوره ټریننګ کړی دی.
هم د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو په لړ کې د اسلامي کالج پوهنتون یو زده کوونکي ارباب وخاص مشال ریډیو ته وویل چې تعلیمي ادارې دې پرانیستل شي ځکه د پوهنتونونو او کالجونو زده کوونکي د کورونا وایرس د مخنیوي په لارښوونو ښه پوهیږي.
چې تعلیمي ادارې دې تر 15 اگست پورې د سوپیز مطابق کولو شي ځکه چې څومره تعلیمي ادارو سونټانی د یونیورسټو میچوري پریکاشنز پیجن ډبلیو ایچ او چې څومره هدایت دي پاغه عمل کولې شي، لاسونو ته دستانې چولې شي، ماسک چولې شي، سوشل ډیسټنس خیال ساتلې شي، سینیټایزر یوز کولې شي، نو باید تدې چې د حکومت وخت په دې غور کې او ځکه چې دا مستقبل دی او مستقبل دی بچ کړې شي.
د زده کوونکو د دې غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي د نوم نه سر څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو د بیا پرانیستلو فیصله به د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره مرکزي کمانډ او کنټرول مرکز کوي، او په دغه لړ کې په یوه غونډه کې د ستمبر په میاشت کې په مرحله واره توګه د پوهنتونونو د بیا خلاصولو سپارښتنه هم شوې ده. او په خیبر پښتونخوا کې د لوړو زده کړو د تعلیم محکمه هڅه کوي چې په پوهنتونونو کې د تعلیم ترلاسه کوونکو بیلابیلې ستونزې حل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږ د خبرونه همدا شیبه د پراګ له سټوډیو نه پر ژوندۍ بڼوري په پیښور کې د محل وخت 5:15. نن په سوات فیزاګټ کې د ګجر قام یو لوی جرګه او احتجاجي مظاهره شوې چې په کې اغوی د جولای په شپږمه نیټه بحرین سره نږدې مانکیال کې په بیلابیلو بانډو کې د زنو کچا کورونو د سوځولو غندنه کړې ده، او حکومت یې غوښتنه کړې چې د پیښې تر شا لاس لرونکي کسان دې زر تر زره ونیسي. بل پلو پولیس وایي کاروایی شروع کړې ده. نور حال نیاز احمد خان.
د سوات ګجر یوت فورم تر سوري لاندې پیزاګټ کې یو لوی جرګې ته د سوات در او بیلابیلو سیمو مشرانو وینا کې ویل چې په مدین کې د ګجر قام 95 کورونه سوځول د غندنې وړ دي. د بحرین سره تعلق لرونکی ملک شیرین خان وایي چې دغه پیښه د سیمې ټولو اوسیدونکو لپاره یو سازش ده، او ملزمان د پاکستان یو قانون هم نه مني.
ظالمانو موږ سره ډېر غټ ظلم جاری کړی دی، او بیا د بحرین مشرانو نه سلام وایم. هغه مخکې جرګې کړي، فیصلې کړي دي، هغه هم نه مني، او عدالت هم نه مني، مجاز عدالت نه مني، پولیس نه مني. هر څو خپل په لاسو کې اغستی دی. بو کیسونه زما په دې داروغذای کې دي، ډب شوي دي، او یو کیس چې دی زما سپریم کورټ کې دی.
جرګې ته یو بل مشر ملک رضا خان وویل چې په دې ملک کې یو قانون موجود دی، او بیا د حکومت عملداری هم ده. ملزمان ته دې سخته سزا ورکړی شي.
دا کم ظلم چې شو دی، دا خو په کاردار چې په دې باندې دلته قانون موجود دی، حکومت موجود دی، چې په دې باندې چیف جسٹس هغه پی سو موټو ایکشن اخیستی وی، دلته ادارې موجود دی، دلته صوبائی حکومت موجود دی، د انصاف په نوم راغلی په کاردار چې په دې باندې هغه آواز پورته کړی وی، دلته مرکزی حکومت دی، د انصاف په نوم راغلی په کاردار چې په دې باندې هغه آواز پورته کړی وی.
د ګجر یوت پورم مشر ملک حجی رضا خان ګجر وستا مشال ریډیو ته ویل حکومت صرف کاغذی کارروائی کړی دا،
لکه یوازې د پرچې خبره نه ده. په ما پرچه وشو او زه مکور ناسم او زه بیا معاف هم شوم، نو د دغه زمنګ وای چې د دې سره سره دی اغلا سزا ورکړل شي، د دې سزا سره دی دغه جرمانه واغسته شي چې پهیله کتا دا کار کړی دی. دا یوازې د دې سړی نقصان نه ده شوی، دا زمنګ د خاور هم نقصان شوی دی.
د بحرین پولیس مشر ډی ایس پی عطا الله مشال ریډیو ته پته غاړه ویل چې پولیس پکې باقاعده مقدمه درج کړې، او بیا په ورستو کې پکې د ترهګرۍ ماده هم شامل کړې ده.
ګجرو چې دین په دې مانکیال ولا خلکو باندې داویداری کړې ده، په 17 کسانو باندې، 17 کسانو کې 11 کسانو بي بي کړې ده، او دوه چې دین مخکې গ্রেফতার دي جیل ته تللی دي، یو ما پرون গ্রেফতার کړې ده، اعظم سره حوالات کړي، او 780 چې دنه په دې کې هم اډ شوی افسرانو په حکم باندې چې د علاقې خوب هراس په لاو کړې ده، د دې لاسه نو دغه 780 او باقاعده پکې گرفتاری نه شوې، او مزید پکې تفتیش جاری دی. خو خبره دغه دغه تنازعه ده د ځمکه، بل دې کې د جماعت خبره کې نو جماعت پدې کې نشته، دغه دې کې دوی یو ځای جوړ کړی، اې کې مونږ کوي هغه ځای مو وکړو نو هغه روغ رمټه.
د بحرین مقامی اوسیدونکو چې زیاتره د ګجر په قام یادېږي دا وکوي چې دغه سیمه کې د دوی هغه 95 خالی کوټې ناسرګند تنانو سوځولي، کوم چې د دوی د ګرمۍ په موسم کې د اوسیدو وسیله وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان رپورٹ مو اورید. په کورمه کې د بالشخیلو ابراهیمزو خلکو د مرغی چنی د زمکه لانجې په سر د جګړې لوجی پر ځای مشرانو د پولیس فایار او گرفتاری او زد احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. دوی د جولای له اومې رئیس پرلت وهلې وای پولیس ته دایر رپورٹ ختم کړي، ځکه چې په وینا یې پکې د بیګونا کسانو نمونه شامل دي او ورسخه یې ځنې گرفتار هم دي. خو د سیمې یو انتظامی مشر اډیشنل مرستیال کمشنر یوسف هارون ویل اوس قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل دي، نو د مشرانو خلاف د اف آی آر یا د پرچو ختمول د هغوی په وس کې نه دي. هغه وایي د سیمې مشران کولی شي چې عدالت ته لاړ شي او کومک غواړي. نور حال طارق ورغزینه.
په کورما کې د ابراهیم زو او بالشخیلو خلکو لخوا د مرغې چنیز مکه په تنازع د شوی جګړې اف آی آر په ځای مشرانو د درشکېدو پر د عمل کې شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. احتجاج کوونکو په سمیر کې لوم جولای پر لټ وهلې او غوښتنه کوي چې اف آی آر ختم شي، ځکه چې په دې کې بې ګناه مشرانو نمونه اچول شوی دی. په احتجاج کې شامل د بلشخیرو جوهر حسین وای کله چې ډزبندی کوله نو حکومتي مشرانو سره دا منلې وه چې څوک به نه نیسي، خو اوس له خپلې خبرې واورېدل او پر مشرانو اف آی آر کړی دی.
کومه ډزبندی شوی وه؟ هغه ډزبندی کې څو معاهده شوی وې. هغه معاهدو کې یو هم دعوه چې تاسو به قیدانه نسم دغو معاهدو خلاف ورزي وکړه، بیا مو خپل بچی دی، وړی جلکې دی، زنانا دی، مردانا دی، دغه گرمې سختې گرمې کې مو رووتو، دا مو صرف حکومت مجبور کوو.
په مرغې چینه کې پر شاملتیز مکه د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمن د شوی جګړې دوه اف آی آر شوی چې پکې پولیسو پر نامزد شیو تنانو د دهشتګردۍ، قتل او داسې نورو جرمونو دفې لګولی. په دویم جولای د پولیسو لخوا په شوی اف آی آر کې نامزد درې تنان ملک حاجی محمد حبیب، ملک سیف الله او خونزاده نور محمد نیول شوی، خو د 9 جون په اف آی آر کې مطلوب خلک لا هم پولیسو نه دي گرفتاره کړي. په لومبني اف آی آر کې عمران علی، محمد حسن، حبیب حسین، سید تجمل حسین، مزمل حسین آغا، عبد حسین آغا، شبیر ساجدی، ریاض چمکنی او صورت خان نمونه شامل دی. په دغه اړه د پولیسو ضلع مشر محمد قریش خان تر انکار وروسته موږ هغلته انتظامی چارواکي اډیشنل مرستیال کمشنر له یوسف هارون سره د اتوار پورس خبرې وکړې، نو هغه وویل اف آی آر درج کول د پولیسو کار دی، چورباندې هیڅ نشي ویلی، خو چې څومره پورې د احتجاج خبره ده نو د خدمېدو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. یوسف هارون زیاتوي فاټا په خیبر پختونخوا کې تر انضمام وروسته هغلته اوس ټول نظام بدل شوی، نو اف آی آر ختمول په اختیار کې نشته، او زیاتوي که څوک اعتراض لري نو عدالت تور باندې تلی شي. په کورما کې لس ورځې وړاندې د مرغۍ چینې پر شاملتیز مکه د ابراهیم زو بالشخیلو او پړه چمکنیو ترمنځ 15 ورځې جګړه شوې چې پکې 12 تنه مړه او تر 30 زیات زخمیان شوي ول. دا مسله لا پخوا روانه ده چې ورباندې مخکې هم جنګونه شوي، خو تر اوسه یې حل نه دی راوستل شوی. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په شمالي وزیرستان کې سلور پاکستانی عسکر او سلور وسلوال وژل شوی دي. په یاد سیمه کې د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې دا پیښه پرون په بویا سیمه کې رامنځته شوې ده، او هغه مهال چې د عسکرو وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوه. د هغوی په وینا عسکرو د وسلوالو پر ضد عملیات کول. نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتي ادارو چارواکو مشال رادیو ته وویل چې 13 ورځ شمالي وزیرستان بویا کې وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښته کې سلور وسلوال وژل شوی، او دغه برید کې سلور فوزي سرتیری هم د وسلوالو لخوا برید کې ووژل شول. د امنیتي ادارو یو اعلی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي او غږ ریکارډ کړي، ځکه چې د نوموړي په وینا میډیا سره د خبرو دنده ورته نه ده سپارل شوې، خو مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې تصدیق وکړ او وی ویل چې شمالي وزیرستان بویا کې 13 ورځ دوی د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد د وسلوالو خلاف کاروایی پیل کړه، چې سلور وسلوال یې په دغه عملیاتو کې ووژل. د دوی په وینا وژل شوی وسلوال د موساد، جوهر، ضیا الله په نومونو پیژندل شوی او سلورم وسلوال شناخت نه دی شوی. د استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو سره دا دغه برید ورته معلومات شریک کړل. د دوی په وینا یاد برید کې سلور فوزیان، صفائی اسماعیل، صفائی شهباز، صفائی وحید او صفائی رضوان وژل شوی دي. دوی وویل چې شمالي وزیرستان کې د پاتو وسلوالو خلاف یې کاروایی پیل کړي او د خوفیا معلوماتو په بنیاد عملیات دوام لري. د دوی په وینا لسګونا وسلوال کمانډران یې په دې وروستیو کې وژلې دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې، چې وخت په وخت یو په بل بریدونه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
د شمالي وزیرستان نه جنوبي وزیرستان ته ورزو. د جنوبي وزیرستان د انګورډې محمد رحمان وای پولیسو داغه د کور نړونکو پر ضد اف آی آر درجولو پر ځای د کورنۍ درې غړي نیولې دي. نوموړي پرون مشال اډیو ته ویل چې په نیول شو کې یو ورور او دوه تربوران دي. د لاغې وروسته دا چې د جنوبي وزیرستان په انګورډه سیمه کې د زلیخیل وزیر قبایلو لخکر د جولای پاتمه د محمد رحمان درې کورونه ړنګ کړي وو. محمد رحمان مشال اډیو ته ویل چې دغه کورونه ځکه د پلار نیکه قبضه ده، خو دغه په وینا لخکر ترې د یو حکومتي ټرمینل لپاره خیسل غوښته او دی منلو ته تیار نه و. خو د قبیلې مشران وایي محمد رحمان ورسره اول تړون کړی و خو اوس یې نه مني. پولیس د کسانو نیول تاییدوي او وایي چې دا یې له قانون سره سم نیولې دي. نور حال د اشتیاق مسجد نه.
د سولی وزیرستان انګورډه اوسیدونکي محمد رحمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو طرف ته ضلعي خیل قومي لشکر د دوی درې کورونه ړنګ کړل، بل طرف ته پولیس د دوی اف آی آر درج کولو په ځای د ده ورور او دوه تربرونه گرفتار کړي دي. دغه حال محمد رحمان مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. پرون د عثمان په نوم د پولیس افسر کور ته راغلی و، راته ویوي چې تاڼۍ ته بارا سره ځئ. بیا ما ورته وویل چې لشکر خپل کار وک کورونا اڑان کړل او تاسو را روان یی. پولیس ته پکار وا چې خپل اف آی آر درج کړای وای. بیا ما د پولیس په وینا خپل ورور رسول محمد او د تر زامن ګل نواز او حبیب الرحمن می د وانه تانه ته د اف آی آر درج کولو د پارا ور ولا جل. دوی د سارا راسا پټانه شه ناشوی او رستا یې بیا په حوالات شیخ شناول دی. محمد رحمان جتوی چې د لشکر د راسا لنکړی شوی خپل کور کې خیمه لگاولې ده. اوس دا وخت هم د سره د قانون په مطابق سلوک نه کیږي. مشال ریډیو چې د ضلعي خیل قوم یو مشر ملک حضرت نور سره د محمد رحمان د کورونو ړنګولو په حواله سره تماس ونیولې، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ. ضلعي خیل قوم محمد رحمان خبر کړی و چې دا مسله په دا رنګ نه ده. قوم د کسٹم ټرمینل جوړولو د پاره حکومت ته په معاوضه باندې مځکه ورکړې ده او په داسې بعد د مځکې معاوضه به د ته میلاویدله. محمد رحمان د مځکې حواله کولو تحریري معاهده د قوم سره کړې وه، خو وروسته بیا انکاري شو او په دا وجه د ضلعي خیل قومي لشکر د ده خلاف کاروایی وکړه او د ده کورونه ور ړنګ کړل. د سولي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي د محمد رحمان د ورور او دوه تربرونو گرفتاری مشال ریډیو ته تصدیق کړه او ویوي چې دا گرفتاری د اسسټنټ کمشنر وانا په تحریری لیک نورسته عملی شوې ده.
دوی قانون نه مني او دا ورته اے چټلې مذاکرات کړي هم به دای ځنه بیا دې نه مني. بیا ورته لیکلي ورکړي چې دا راوړي دای د خلاف کیسه رجسټر کړي. بیا موږ باوندي چې کسان مني ته پرته تور کوو که په دغه سیکشن 4 شوې کنه بیا قانون نن ټیک کار شوی. بیا به غلط دي چې بیا به دا سرکار خپل مرونه لږه چې دغه ځکه چې د ان ال سی کمپاونډ دی جوړیږي او دا یو کس نه پریږي. ټول قوم یې پریږي، یو کس نه پریږي.
مشال ریډیو چې کله د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک سره د محمد رحمان د مځکې کشاله باراکشه تماس ونیولی، هغه وویل چې د دې مسله د حکومت سره نه بلکې د خپل قوم سره ده.
چې ګوره دا زموږه مونږه غسته ده، باقي دا پرې کار باندې قوم ته پیمنت شوی دی. د دې سړي د مصر معاملې نه ده، قوم سره معاملې ده. د دې دوه کانال ده، پنځه کانال ده، لس کانال ده. کی چې په عدالت یو سره حل کې خپل قوم سره دې مسله حل کومره غټ فیسلټي جوړیږي د پاکستان لپاره. کورونو رپو د اربونو فائدہ ده، ټیکس پر دې بارډر منیجمنت براشي. هغه به سړي لپاره به مونږ پریدو.
د محمد رحمان درې کورونا د ضلع خیل وزیر قومی لشکر د روان میاشت په 9 جولای هغه وخت ړنګ کړل چې کله د خپل کورونا امزکا قوم ته حواله کولو نه انکار وکړي. دوا کلونه پورا کیږي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبې شه ورګډې کړې شوې دي، خو په سولي وزیرستان کې اوس هم مقامی مشران د جرګې په ذریعه باندې فیصله کوي او لشکر په ذریعه باندې دا فیصله عملي کوي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل دا مشال رادیو دا چی هر اورس تاسو د پاره نه غینټی خبرونه کوي د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو په پیښور کې درنګ ساتل د مازیګر 15 بجې کېدون کې د زمون خبرونه به تر شپګو بجو پورې دوام کوي. وسم بل رپورت د خبر پښتونخوا سملې د اوبو د ذخیرو د نظم خوندیتوب او ویش ترڅنګ د اوبو پاړه د یو شمیر اقدامات واخیستو بل منزور کړي. په بل کې ویلي شوی چې صوبا کې به د اوبو ریګولیټری اتارټي او یو کمیشن هم جوړول کیږي. د نوي قانون لمخه د اوبو د ذخیرو نهرونو خوړونو او تالاونو ګندکونکو کسانو او یا ډلو ته به سزا ورکول کیږي چې پکې تر 15 لک روپو پورې جرمانه او تر 3 میاشتو پورې قید هم شامل دی. دا بل به اوس د کابینې له منظورۍ وروسته د گورنر په لاسلیک د قانوني بڼه خپلوي. نور تفصیل له مجید بابر.
د جولای پر لسمه د خیبر پښتونخوا اسمبلی د اوبو د ذخیرو د خوندیتوب قانوني بل منزور کړ. د دې نوي قانون لمخه د اوبو د ذخیرو آلوده کول جرم ګرځول شوی او هغه ډلې یا اشخاص که د اوبو ذخیرې نهرونه خوړونه او تالاونه ګنده کوي نو 15 لک روپۍ جرمانه او 3 میاشتې د قید سزا به ورکول کیږي. دا چې د دې قانون ضرورت ولې پیښ شو، د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د ساینس او ټکنالوژۍ وزیر ضیاءالله بنګش د جولای په 12 وویل چې وار لمخه پیشنګوی شوې ده چې په 100 لسیزو کې به د اوبو سخت کمښت راځي، نو د موجوده بل بنیادي مقصد د دغه بحران مخنیوی کول دي. خوب پیښور پوهنتون کې د اوبو د ذخیرو د انتظام د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر مراد علی وویل چې د اوبو په اړه قانون سازي کول ښه ګام دی، خو د ده په خبره په داسې قانون سازۍ کې اړوند خواوې شاملول ضروري دي.
زه دا وایم چې د اوبو مقدار ته کتل پکار دی چې څومره ډیمانډ دی هغه عمره سپلای پکار دی کنه، او د فارمر انوالمنت پکې پکار دی چې هغې نه تپوسو کړي چې تیار ساسو د پدې اوبو باندې گزاره کیږي کنه کیږي کنه کیږي نو دی لسه پکار. هغه چې مخکې څه وخت کې د واټر یوزر اسوسیشن جوړ شوی هغه به فعال و، بیا هغه اوس چې کم دی د هغې فنکشن دومره خاص نشته، بیا به د فارمر ریپرزینټیټیو هغې به خامخا داسې پالیسي میکنګ کې بنا زمونږ د سینډیکیټ ممبرز به اکثر چې کوم موږ به ډیسیژنس کول د اګریتن یونیورسټي حواله سره هغه به فارمر پروګرسیو فارمر سپیسیفیکلی هغه به موږ انوالو کول.
په بل کې د اوبو د ذخیرو د خوندیتوب د یو صوبایي کمیشن جوړولو خبره هم شوې. صوبایي وزیر ضیاءالله بنګش د دې کمیشن د قائمولو په اړه وایي چې دا مهال د اوبو د ویش نظام د انګریز د دورې په فارموله مبني دی، نو د دې کمیشن کار به د اوبو د ویش نظام د موجوده وخت مطابق کول وي.
اصل کې مو ډېر د سیستم نه زغه ټول مغه زور یو کم څه د انګریز دور نه کم شې شوی دی، بس مغه شې کنټینیو شوی دی، مطلب خپل پولیس نظام وګوره څنګه د اوبو د نړۍ نظام دی یا تاسو کوم ریلوې دی یا تاسو کوم د انګریز دور کې کم شنه شوی دی، ډېر کم د څه شونه دی زغه مطلب پیر حکومتونو یا مو حکومتونو کې لږ ډېر چینجز کړی دي. د راتلون کابینټ کې دا شی متفق شو نو دا ورونه دا ډیسکشن کوز بای الټرنیټ اوس بندوبست پکار دی چې کومه اوبه پهلا سیستم مطابق اریګیشن پرپز لپاره وه اوس خو هلته بدي نو اوس پکار دی چې هغې روخ ورته چینج کړي او هغه اضافه ورته چینج شي، نو دا به انشاءالله دا به ضرور دا به راتلونکي کابینټ کې ورونه ډیسکشن کوي.
له نوي قانون سره سم د اوبو د سرچینو د کمیشن مشري به وزیر اعلی کوي او د زراعت عام روغتیا او بخور صنعت او تجارت بلدیات او خزانی د وزارت استازي به غړي وي. وزیر اعلی به په خپل ثواب دید دوه د اوبو د خوندیتوب او دوه د صحت ماهرین د دې کمیشن د غړیتوب لپاره ټاکی. له اسمبلی منظوره شوې مسوده به د کابینې تر منظوره او د گورنر په لاسلیک قانون شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555. پا په خیبر پختونخوا کې د میرمنو لپاره صوبایي حکومت د ډیجیټل سکلز په نوم یو تربیتی هنري پروګرام پیل کړ چې تر مخې به د صوبې خواوشا 3000 جنکو ته د معلوماتي ټکنالوژۍ د لارې هنرونه ورخودل کیږي او د دې ترڅنګ به ورله د ټکنالوژۍ په میدان کې د روزګار مواقع هم پیدا کیږي. چارواکي وایي چې د اگست لړومړۍ نیټې نه به دغه آنلاین تربیتي کلاسونه شروع شي. له پېښوره پېښ شبیر جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ یا چارواکی شعیب یوسفزئی چې د ځوانانو د نوکرو د پروګرام پروجیکټ منیجر هم دی مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د نړیوال بینک په مالی مرسته دغه پروګرام د لاندې به دوی د صوبې تعلیم یافته پیغلو ته ډیجیټل سکلز ټریننګ یا د کمپیوټر د لارې بیلابیل هنرونو ښودلو پریکړه کړې ده.
دې پروګرام کې به مونږ 3000 فیمیلز د صوبې ټرین کوو په مختلفو ډیجیټل سکلز کې او دې پروګرام مقصد کم دی دا زمونږ خويندې چې کم دي ته د دې قابل ول دي چې اوی د خپل کور نه د خپل کور په پرده کې دننه اوی ګټه وټه کولې شي. د دې پروګرام په لولنې مرحله کې به مونږ 1500 فیمیلز چې کم دي اوی ته به آنلاین ټریننګ ورکو او کله چې د لولنې مرحله ختم شي د دې نه پس به حالات ته کتل کېږي او بقایا د 2500 فیمیلز چې کم دي د اوی د ټریننګ فیصله به غشنه غسل کېږي شي. بل د دې پروګرام کې صرف ټریننګ نه دی، د دې پروګرام مقصد دا دی چې کم مونږ فیمیلز ټرین کو بیا روسي چې څومره امپلایمنت اپورچونټي
برخه اخیستل شي او دې کې د رجستریشن یا برخه اخیستو سم معیار اخوده شوی دی. نو د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ وایي دانش یوسفزی په دې باب لوایي
دې کې چې کوم فریش گریجویټس دي نو هغه اپلای کولی شي. شروع شروع کې مونږ صرف د هغې لپاره کړی ده خو اپلیکیشنز اوس مونږ ته شروع شوي دي. په ویب سایټ باندې اپلیکیشن مونږ ته راځي نو هغه مونږ ګورو هغې کې بیا دا ایسا پوینټس راغلل چې دا کرایټیریا مونږ کم کړو نو کېدی شي مونږ ایف اے یا میټرک پورې هم راشو او په دې کې پوره صوبه چې کوم ده هغې کې چې څومره ضلع دي نو ټولو نه مونږ کوشش کوو چې په برابرۍ باندې مونږ د هغې نه زنانه سلیکټ کړو دې ټریننګ لپاره. صرف د کے پی ډو میسایل چې کوم دی هغه
دا پام وړ ده چې د انټرنیټ د لارې د تربیت اخیستونکو جنکو آنلاین رجستریشن عمل د جولای د 10 نه پیل شوی دی چې تر 10 ورځې به دوام لري او د چارواکو په وینا د کاغذونو او تعلیمي اسنادو د کره کتنې وروسته به د اگست لومړۍ نیټې نه به د تربیتي آنلاین کلاسونه شروع کول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په خیبر پختونخوا کې لورګډي دوه وروسته هلته اوس قبایلي زلونه صوبایي سملې لپاره منتخب شو غړو په سپارښتنه پرمختیايي کارونه ترسره کوي. د خیبر زلې پرمختیايي دارو چارواکي وایي یوازې د خیبر د 115 حلقې لپاره په لومړۍ مرحله کې خوښه 10 کروڑ روپۍ بلکل شوې دي او په یو شمېر منصوبو کې کار پیلېږي. خو بیا ځایي ولسوایي هلته پخوا هم دوی سره د پرمختیايي کارونو ژمنې شوي خو عملي کار نه دی پیل شوی. نو په کار ده چې هر څه دې په عملي توګه ترسره شي. دوی وایي خلک اوس هم د پاکو اوبو، سړکونو، روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. په دې اکلا د سیمینا د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری رپورټ راستولی.
د خیبر ضلع د پرمختیايي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي سملې غړو په وینا هم په کلني پرمختیايي پروګرام کې یو شمېر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډي کوتل، شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي سملې غړی شفیق شیر پردای مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 10 کروڑ روپۍ منظور شوي او هلته به پرې باندی څلیرشت منصوبې سر ته رسوي. په دې کې سرکونه، د پاکو اوبو سکیمونه، ټیوبویلونه او نالۍ کوڅې پخول شامل دي.
د 21 نه واخله د 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نه واخله ته 125 کروڑ پرې یو سکیم دی. الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه ای آی پی کې، ای آی پی مطلب دا چې ایکسلریټډ امپلیمنټیشن پروګرام کې ان شاء الله تعالی چې کوم دی په دغه کې به مختلف مونږ پروپوزلز ذری کړی دي. هغه علاقې چې کوم کې د اوبو تکلیف وي ان شاء الله تعالی مونږ خپل پروپوزل جمع کړی دي. ان شاء الله تعالی هغه به ان شاء الله په مهربانۍ سره هغه به سوالف شي.
د خیبر یو فعال جهاد شاه اپریدی وای داسې وادي وشي منصوبې اعلان شي خو بیا پرې عمل نه کیږي. وس هم په سیمه کې د اوبو سخته ستونزه ده.
علاقہ کے دو بو ڈیرا سخت تکلیف سن زیادہ چیزوں چکر میں زنانا خوائندے مورانے دی آگا پو کلو میٹر کلو میٹر پہ سفر گئی پو بو سے ہوگا یو ڈیر سخت تکلیف سرا آگا بو روڑی پو مونگو پو دیگو کے چپ کلو میٹر سفر اب سے کبھی دوئی دا خبر کئی چمک بدا شینو کو داغ شینو کو نو بیا آگا منصوبے چی دکھ میں اعلان کری ہوئی بالکل تو دوئی دس ہیری کی چیز لکا دوئی سر دے ہلکے ہو دے وطن وینا دس ہیری کی دوی مخکم دا لانڈی خانے چکم سکیم شوائے وو انو آغا اس تو سا پوری خپل سر تو انار سو دو دوی دا دوانیم کالاوش ول دومر یو میگا پراجیکٹ ما پا خپل ایجنسی کی انار کتو
دا خبر زلی یو بل فال او پا فاتا اصلاحاتو نظر لرون که ترابلی پردائی وائی چی ترسو این ایف سی ایوارڈ نا کبائلی زلو تا برخا نوی ورکرل شوی او دا فاتا پا خبر پختنخوا کی ورگڑی دو پا وقت اعلان کرل شوی لسکلن پر مختیعی پلان با باندی عمل نوی شوی نو ممکنه نه ده چې قبایلی ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي
چې صوبې ته اوسه پورې په امن راضی نه دي چې هغه راضی نه شول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کاغذونه کې اوس هم دلته میټینګونه کېږي اوس رشنه بغونر ته ښایي خو هلته خو مونږ اخشیلې ور خبر یو چې کومه پورې نفسي فیصله ونه شي فاټېله سو ارب روپۍ باندې دا راضو نه شي د کمزونه به مونږ له فنډ روکي ته اوسه پورې دا شایي په مایوسي کې دی چې ارت به تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په جمرود بای پاس سرک باندې کار روان دی او دې لپاره شپږ سوه نهه نوي میلیونه روپۍ بیل کړل شوي دوی وایي شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لویې منصوبې فیزیبلټي لپاره پنځه دېرش میلیونه روپۍ ورکړل شوي دې منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به ترې د اوبو ستونزه هواره شي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
وسم یو سیمه ایز رپورټ د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه په لوی غونډو بندیز اعلان کړی دی همدارنګ د ودونو او د فاتحو په لوی مراسمو هم بندیز لګول شوی دی تازه شمیرې ښیي چې تر دې مهاله په ایران کې نږدې 216,000 کسان په کورونا وایرس باندې اخته شوي دي او له 14,000 نه زیات پکې وژل شوي خو 202,000 ته بیرته ښه شوي هم دي زموږ همکار احمد تکل په ریپورت لري
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې پرون شنبه د چنګاښ په 21مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډېر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمیر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاذ غوښتنه وکړه د ایران د روغتیا وزارت پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي د ورلد میټرز ویبسایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوښتی ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د دفتر پر رسمي ویب پاڼه خپرې شوې ویلی دی چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحاني د سیاسي راتلونکو په اړه تاوده بحثونه هم پرولی دي او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر وایي په استانبول کې لوی کلیسا څخه د جومات جوړولو په اړه د انقره پریکړې خوښینه کړې ده. په همدې حال کې د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شا شي. په ترکیې کې یوې محکمې تیره اونۍ پریکړه وکړه چې په استانبول کې آیا صوفیا موزیم په جومات بدل شي. همدې موضوع د نړۍ ډېر عیسویان ناهیلي کړي دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا صوفیا موزیم څخه د جومات جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جومات بدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای پر 24مه به په دې جومات کې لومړنی لمونځ ادا شي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لیدې وړي استانبول ته. زه د سنت صوفیا په اړه فکر کوم. زه وریږم د نړۍ د کلیسا او شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولومیو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. د آیا صوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جماعت بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو ده چې آیا صوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته شوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډېر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډېرو نامتو تورستي سیمو څخه بلل کیږي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنهو دا ما خام تر شپگو.
اتم اگست 2014 یو نه هریدون کې ورځ وه. هغه ځکه چې په هغه ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید شو چې لامل یې 1550 وکیلانو دوه خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړو. خو ډیری وکیلان د سیول هسپتال یوې خزینه ډاکټرې ډاکټر شهلا خوندې ساتلې او چا چې اوس د دې دنیا څخه د همیشه لپاره سترګې پټې کړې ځکه چې درې ورځې وړاندې هغه په کوټه کې د زړه د ناروغۍ له کبله وفات شوه. د میرمن ډاکټر شهلا سمې په مرګ نه یوازې د هغې کورنۍ بلکې ډاکټران، وکیلان، د هغې مریضان او دوستان هم خپه دي. له کوټې نه پرې ایوب ترین رپورټ راستولی.
د بولان میډیکل هسپتال ډاکټر شیلا کاکړه چې د ډاکټر سمی په نوم زیاته پیژندل کېدله اوس په مشکل نه ده پاتې سوې ځکه چې درې ورځې وړاندې هغې د زړه د دورې له امله د همیش لپاره د دې دنیا څخه سترګې پټې کړې دي. میرمن ډاکټر شیلا کاکړه هغه وخت د خلکو په سترګو کې د ایرو په توګه راوپارېدله کله چې په کال 2014 کې د اګست په 8مه نېټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګ برید وشو. که څه هم د برید په نتیجه کې 1550 وکیلان او د دوو خبریالانو په ګډون د اویو څخه زیات کسان وژل سوي او شاوخوا سل نور کسان ټپیان سوي وو. په هغو کې زیاتره وکیلانو خو په هغه ورځ ډاکټر شیلا کاکړه د چا ډیوټي چې په ګاینی واټ کې وه د هغه ځایه په منډه راغلی او د پیش په ځای کې د زخمی وکیلانو د علاج لپاره منډې ترنډې کولې. چې عکسونه او ویډیوګانې نن هم په ټولنیزو رسنیو باندې د خلکو د سترګو سره تیریږي. په دې اړه د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ وایي چې د میرمن ډاکټر شیلا سمی د هلو ځلو په نتیجه کې ډېری وکیلانو ته خدای بیرته ژوند ورکړی دی.
نظر تقریباً دنیا کی قدرت دنیا کی شیلا مرگ داہم ثابت انسانیت خدمت پاوالا باندھی یاد داغورز د واقع پاغورز باندې کوم رغه خدمت وکي دا ثابت کړل چې دا واقعي درد درلودي د بلوچستان خلکو سره واقعي او بلوچستاني زما هغه ورځ نه ویره چې دې کوم ورځ په کومه طریقه باندې دا وکیلانو سره دا خدمت وکي د وکیلانو سره د پټیانو مرو تاخير پورې موږ خدای ډاکټر نه ولدي لیکن دا تاخير پورې دی.
د اتم اگست په پیښه کې د نورو په ډول د بلوچستان یو نامتو وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ هم خپل ژوند د لاس ور کړی وو. په دې اړه د باز محمد کاکړ ایډوکیټ مشر ورور ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې په هغه ورځ د ډیوټي په بی ام سی اسپتال کې وه او د پیښو وروسته چې کله د یو سیول اسپتال ته رالی نو هلته یې ولیدل چې ډاکټر شیلا سمی بې له څه توپیره د زخمیانو په علاج یوازې بوخته وه.
زه چې ځان د میدان ته کوم ځای ته راورسم چیرې د مکه سیم ګیوله هلته یقین وکړه دا زموږ کوم خور الله پاک دې ته جنت په نصیب ورکړي. ډاکټر شیلا سمی صاحبه چې دا پارون ور موز ملسوله او ډېر په ځوانۍ کې ملسوله ډېر په ارمان ملسوله د دې و بهادری د دې و جرأت ته مجسلام کو ما چې ولیدل په خپل سترګو دا پر دا زخمیان ولی په سرګونو زخمیان ول خلید واویا شهیدان سونو په سرګونو زخمیان ول دا مش خور لګیا ولا نه دا قتل کپلې می خراب سوې نه دا خره چی ویني ولې دې دا د زخمیانو مربټی کوله اور دې ځوانان ډاکټران نرسانی پیرامډیکل ولا لمند کرول د ماکه ولا د ماکه بعد بیا فایرینګ ولې بدال ولې.
په دې ترڅ کې چې مکله د ډاکټر شیلا سمی د نږدې ملګری پروفیسر ډاکټر عائشه صدیقه سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې ډاکټر شیلا سمی په زړه کې همیش د مریضانو لپاره زړه سوی درلودي او همیش به د مریضانو
ډاکټر شیلا سمی یو ډیر لایق محنتی د مریضانو غمخوار دا چې وا دا د بلوچستان کې سو وړ نه و دا اصل پسند و د غریب مریضانو سره ډیر شکول سیمپلانی ور کول بلډ خپل پیسور لاستی دوا وی اخستی ش پرددار ش زول ش بول دا نه و چې پرده کول نو بس ش بول چالو ش کمپیرینګ کوي ش انګریزی ول ش غریب مریضان د خلکو خدمت پر ټایم راتلا پر ټایم تلا چې د ډاکټرانو بس سټرایک دی سټرایک نه کوي دی ول دا غریبان به چیرې ځي.
میرمن ډاکټر شیلا سمین نن سبا په بولان میډیکل روغتون کې د اسیسټنټ پروفیسر په توګه کار کوي. په دې اړه مچکله د ډاکټر شیلا کاکړ د کورنۍ سره د هغې د ژوند په اړه د خبرو لپاره تماس ونیوي نو هلته څوک و خبرو کولو ته چمتو نسو.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ل ځان سره مهمندو ته بیا د مهمندو بایزي او ساپی قانونوي د ډیورنډ کرخه پورې غاړه په افغانستان کې هغوی خپلوي زمکي او کاروبارونه لري. خدا چې د پاکستان حکومت د نواپاس او ګورسل لارې بندې کړې دي نو د هغوی ژوند ورسره اغیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت د 2011 کال راهیسې یادې لارې تړلې دي. همدا وجه ده چې د یادو سیمو خلک په خور او نورو سیمو ته د روزګار په تکل کډه شوی دي. پاکستان د نواپاس او ګورسل لارو د پرانستو په اړه سندې ویلي خو تر دې وړاندې د تورخم چمن انګور ډی او غلام خان همدارنګه د خرلاسو لارې پرانستې دي. شانواز ترګزی له سیمینار رپورټ راستوله.
د مومندو جلال آباد ترمنځ د ګورسل لار د کال 2011 رهسې بند ده. د ډیورن په کرخه د تګ را تګ دغه لاره هغه وخت بند شوه چې کله د وسلوالو ضد عسکري اپریشن شروع شوه. د دغه پولیس سره اړوند د بایزو د قبیلی سیمه ده او د دغه سیمه ځینې مشران وای چې د کرخه هغه غاړه د دوی د کروندو زمکي کورونه او خپلولۍ دي او هغه ورنه پاتې دي. د دغه لارې د بندښت له وجې د سیمې خلک دا هم وایي چې که دوی خپلولۍ پاللو له هغه غاړې ځي، نو په ځای د دې چې د ګورسل په لاره نیم ساعت مزل وکړي، دوی په تورخم او ډېر وختونه د چمن په لارو هم ځي. ملک زیارتګل اتمرخیل د بایزو قبیلې یو مشر دی او ده وویل چې د ده خپل زیات جایداد په ګړو نومې سیمه کې دی. ده وویل چې دا ګورسل لار نوم اوس ایښودل شوی، ولې خپل نوم یې ګوسړی دی.
د دې بارډر نه 5 کیلومتر لاندې زمونږ کلی دی، زمونږ کورونه دي، زمونږ ځمکې دي، هلته زمونږ رښتې دي. هغه خلک دې 5 کیلومتر نه روانېږي او 500 کیلومتره لار وهي او په بلوچستان راتاویږي او پېښور ته راځي، او بلکې د 500 کیلومتره نه زیات په یو سړی باندې 10,000-15,000 روپۍ خرچه راځي چې مزدوري چینې ته راځي 5 کیلومتره لار. نو هغه کې مونږ ګیله دا ده چې غلام خان کولاویږي او نور بارډرونه کولاویږي او نور بارډرونه کولاویږي، او دلته مونږ ته امن او امان دی. مونږ یو قوم د بارډر هغه خوا دې خوا اوسېږو، مونږ ته دا لاره بنده ده.
ملک صاحب، هغه لستا لکه د زیارتګل صاحب خپل ځمکه او خپل عزیزان څوک دي؟
زما خپله کوټه، زما خپل پټې په ګړو ګړو ته مونږ وایي ګړو، هغه کې زمونږ خپل د منظرې چینې خلک 10-15 کورونه آباد دي، کډې پکې پرتې دي، وسلته ناست دي.
څومره پټې دي هغه ځای؟
هلته
زمونږ
هلته مونږ منظرې چینې اتمرخیل خلک چې مونږ هلته یې ګړو، زمونږ د اتمرخیل قوم ده. نو په دې کې هر اتمرخیل ته 100 جریبه پټې هر یو اتمرخیل ته رسیږي، بلکې د دې نه هم زیات. دا دومره علاقه زمونږ نه پلو پاتې ده، دا د شپون نه غاړه راغلې. آباد ځمکې، کورونه کورونه پکې آباد دي، اوس پکې کورونه ناست.
کما دینی هات دی که غنم دی که جوار دی که راش، څه فکر کوي چې دا اتمرخیل د بایزو دغه قام چې کوم دی چې کوم لاندې پراته دي، هغه به په خپل وطن کې آبادي دی نه شي که دا لار کولاو شي؟
دا لار چې کولاو شي د ټول نومړی دا وخت، دا زمانه، دا وخت، دا عصر د مادنیتو دی. مونږ چا په لوکم غرونه دي، دا هغه کې امانیت د غرونو په سر پراته دي. هغه په 1 کیلومتر کې اخوا ته زموږ خپله خاوره، زموږ خپل وطن، په هغه کې مدنیت پراته دي، او هغه نسو بوتي ورولې شي، نسو راوړلی شي، او کروندې خو زموږ روانې کروندې دي. هغه شاړې شو دي، مالداری وز مونږ هلته، هلته زموږ داسې مالداری وه چې څوک هلته اوسېدل، هغه یو پراخه وطن و کنه. هلته دومره مالداری وي، رمې وي د خلکو، د غواګانو پادې وي د خلکو، هغه ټول ختم شو په دې وجه باندې چې خلکو خرڅ کړو. د دې وجه نه چې رفت آمد مې نه کېږي، مړه ژوندې مې نه کېږي، کورونه یې شاړ کړ، ځمکې یې شاړې کړې، او په بلوچستان راتاو شو. بېرته منظرې چین ته راغلو.
هم د دغه خلکو خپلولۍ هم پورې غاړه دي، او دوی وایي چې هر وخت به یې چې غوښتل روان به شو، او د خور خورلنې کره به که پیادل تلل او یا په کوم ګاډي کې ورتلی به شو. دا ډېر کالونه وشو چې هغه غاړې ته تګ ورته ډېر مشکل شوی. نادر بنان کوډاخیل هم د بایزو د قبیلې یو بل مشر دی او د وویل
نو موږ د حکومت دا خواست کوو چې دینه موږ ډېرې زیاتې سختې مسلې دي. یو مسله پکې اولنۍ دا ده چې روزګار او کاروبار باندې خلک بېروزګاره شو، خلک د دې بېروزګارۍ د لاسه لاړ، مسافر شو، بلکې منفي سرګرمو ته خلک ځي. نو د دې ملک او د دې خاورې د پیادې لپاره ضروري ده چې دا لار آزاد شي. د پټي کو اصلات دي، کو بوټي دي، کو خشاک دي، ټول بس موږ دغه ځای نه وو، ځکه چې دې طرف ته موږ لار بند لمو څو پریدي نه. بل هغه طرف ته زموږ خپلوي دي، زموږ رشتې دي، خویندې مو هلته واده دي، هغوی دلته واده دي. نو موږ ته روزانه تکلیف دي خبرې نه، موږ د دې ځای نه په تورخم تاویږو. بیا داسې دي کنډو د لازم داسې یوه چې د ګینټې لارو هغه موږ په یوه نیمه شوه عروس کې وله چې لاره مزاد دی، او د 1000 روپو تاوان چې دی هغه په 100 روپو باندې موږ ته رارسي، او ډېر تکلیف هم دی، موقع ته هم نشو رسېدی.
ملک زاهد خان صاحب وایي چې د ګورسل د لارې سره سم دی د نواپاس لار هم خلاصه شي، ځکه هغلته د دوی صاحبي عزیزان دي، خپلوان دي، او د دوی هغلته روزګارونه هم وو.
زه په خپله کې د تداوی منو، زما خپله ذاتي رشته په کې شته دي، او د تر لور د سی لکه خور هغه مې تر لور په کونړ کې واده ده، او مور یې دلته مړه شوله، او پیغام ورته ورسېدو خو هغه نشو راتللی. نږدې د نواپاس موږ ته بالکل ډېر نږدې دی، او یو څو میلیټو لار وز موږ کور ته نږدې دی بیخي، نو هغه نشو راتللی. په دې وجه باندې موږ دا رشتې مخکې کړي چې تګ را تګ هم زموږ او د دې ملیټنسي نه مخکې چې کوم زموږ دغه حالاتو 15-16 کاله مخکې بالکل زه په خپله آزاد تلې راغلی، زموږ مشران به تلل راتلل. نو لحاظه دغه زموږ سره د کاروباري سطح باندې هم ظلم دی چې زموږ تمام تر چې کوم دغه قبایل دلته پراته دي، نو موږ ته دلته نه سمال انډسټري شته دی، نه نور کاروبارونه شته دی. خدای زموږ د پاره یو ذریعه ده چې څوک افغانستان ته مال ویسي، او څوک د افغانستان نه راوړي.
د دغه لارو د پرانستلو په اړه د محمود خلکو او د محمود نه پارلماني غړو وزیر اعظم پاکستان عمران خان ته هغه محل ویلي هم چې تیر کال وزیر اعظم پاکستان محمود ته د محمود ډیم د جوړښت کار شروع کولو لپاره راغلی، او د محمود نه د قامی سیبلې غړي ساجد محمود تیر ورځ مشاهده لري ته وویل چې د په هر وخت کې چې زموږ سره لیدري د ګوسړی د کندو د پرانست خبرې ورسره کړي او راتلونکي کې به بیا هم د وزیر اعظم پاکستان سره ویني او دغه لار د کاروبار او تګ راتګ لپاره د خلاصولو بورته خامخا وینا کوي. ده وویل چې ممکنه ده په لنډ وخت کې دغه لارې پرانستلی شي. شانواز ترکزی، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د نن ورځې خبرونې په لږه شیبه کې پای ته رسی. تاسو ته د نیکمرغه ماښام او لستورو ډکې شپې غوښتنه کوو. سبا سهار به په 9 بجو زما همکاران له تازه راپورونو، خبرونو او معلوماتو سره بیا ستاسو هرکلی کوي. تر هغې خپل کوربه نجیب عامر، تخنیکي همکار اکرام مسکینیار او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکوي. تاسو که په همدې سپو پاتې شوئ، د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خبرونې به واورئ. د ځان خیال ساتئ.